کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند دغه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته انتقالیږي او لومړۍ جوپه د فبروري په 16 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم او دوهمه جوپه چې 2500 ټنه وو د مارچ په دریمه له امرتسر بار شو او افغانستان ته په لار ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هروي ویلي دا پیښه وړ مشبه شوي او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دي. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک کانه کړلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي په خپل ټویټر پاڼه کړې چې له ولسمشر بایدن سره یې د پرلپسې مکالمو په دوام له نوموړي سره بیا خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته تللی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه یې کړې چې د خپل شبکې خدمات پر روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې پر روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کونړ کې د طالبانو د امنیت قومندان له خلکو وغوښتل مخکې له دې چې دعواوې د جنګونو او شخړو په وسیله فیصله کړي باید د قومندانۍ ته مراجعه وکړي.
باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي که خدا نه کرده چې دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتاره کوو.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس څلورمه څپه پیل شوې او د ډېرې پیکې د ډېرېدو په حال کې دي.
څلورمه څپه تقریبا خپل اوج ته رسېدلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. تا طارق علي بخت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د بشری مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشری ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه په خپله ولسمه فوقالعاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشری مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشری مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیم میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالېدو چارې ښې مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره کتنه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشری مرستو د مالی صندوق د فعالېدو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوقالعاده غونډه کې قرارداد وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نورو برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خصوصا د هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د اسلامي همکاریو سازمان زیاتوي طارق علي بخیر د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د شوې فوقالعاده غونډې پر مهال د رامنځته شوې تحرک په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو سره د لا زیاتو هڅو له لارې د بشری مرستو د مالی صندوق د فعالیدو په اهمیت هم ټینګار کړی. د ښاغلي بخیر له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشری وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشری مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یوه اعلامیه کې ولیکل، داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل وروستي راپور کې ویلي، د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو د افغانستان له 400 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې ژمی په پای ته رسېدو او پسرلی په رانږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 20 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو ریپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي په تېرې یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 40 تنه نیولي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په کونړ کې د طالبانو امنیت قمندان له خلکو غواړي چې خپلې حقوقي دعواوې مخکې له دې چې د شخړو له لارې فیصله کړي باید له دې قمندانۍ سره شریکې کړي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوی دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. وڅلوېش کسان نیولې شوی دي، په وڅلوېش کسانو کې اته دېرس دوسیې سلاموالۍ ته سپارلې شوی دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
خاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو داوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو، که خدای ناکرده دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیه قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د وڅلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشه‌یي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په اوکراین د روسیې د جګړې نن لسمه ورځ ده. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویجنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابندی او پر هستوګنو سیمو یې پرلپسې بمباري دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریپول ښار به بمباري ودروي چې اوسېدونکي یې له ښاره ووزي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 430,000 نفوس لري. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کړه شوو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن وبخې 12مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به یې شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شایي تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنګټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپلې خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بیې په اړه ده، زموږ د بریا بیه.
تبدسل کده چې د اوکراین پوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره یې له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پوز په حواله د اوکراینی پوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې تر اوسه پورې 80 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټان یې نیولي دي، خو روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي. ماریوپول ښار چې له 4 ورځو راهیسې کلابند سوی، برېښنایي پرې سوی، خوراکي مواد او اوبه هم پکې نه پیدا کیږي. وروسته له هغې چې روسیې د بشري دهلیز د پرانیستلو لپاره اوربند اعلان کړ، محلي چارواکو وویل چې د دغه ښار 4.5 لکه اوسېدونکي به د بسونو او شخصي موټرو په مرسته له دغه ښاره وتل پیل کړي. د خلکو د ایستلو بهیر ځنډول سوی او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې لوری اوربند نه رعایتوي. د دوی په وینا روسیې پر ماریوپول ښار او شاوخوا ساحو یې د توپونو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه په یوه ټلویزیوني وینا کې له خلکو وغوښتل په هغو سیمو کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي چې روسي پوځیانو په دې وروستیو کې اشغال کړي دي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړې توګه د دوغارون بندر ته ورځي کله ناکله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویل شوي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمیر لارې هر ورځ افغانستان ته تګ راتګ کوي چې دې مسئلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی له سوداګری خونې او د طالبانو له حکومته غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې باید ژر حل شي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دېرشو لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوي 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر دې دمه د غنمو انتقال چارې ته په کتو ناممکنه ده چې یاد 5000 ټنه غنم دې په یوه میاشت کې له هند څخه افغانستان ته انتقال شي. د دوی د محاسبې پر بنسټ افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو انتقال به 8 ورځې ونیسي او د ټاکل شوې نیټې غځول د درې واړو هیوادونو ترمنځ بیا ځلې هوکړې ته اړتیا لري. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 89 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 83 پوله، زر هندۍ کلداري 1240 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 493 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
او سم د کرکټ له ډګر افغانستان له بنگلاديش سره شل او روسیا له مساوي کړه. افغان لوبډلې تیر ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. تفصیل به له صفي الله ستنګزي وورو.
د درویش رسولي په همدېش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه وروستۍ شلاوريزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشوه افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونۍ لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمر زی او فضل حق فاروقي درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ سه کوم استعداد راکیو امر هم اپلای کوو، په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي.
هلکانو
په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپانه کې که څه هم یوه وکټ هم ژر لاړه خو بیا حضرت الله زازی او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیاره کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګاټله. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د 8 غوره لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلودي او یوه وګټله.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي،
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو اوري د خبرونه تر دوهمې نیمایي استډیو اسمت څروان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو اسمت څروان هرکلی کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورمه څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیایي سپارښتنو عمل نه کوي، د کورونا پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي ونه ګڼي. په هم به حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 603 کسانو په منځ کې 28 پیښې مثبتې وې او 350 تنه نور روغ شوي، خو 2 تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دیرش کلن میړنۍ د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر یې څو ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللی او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کوم صحیح سپارښتنه چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحیح پرسنل کې دي، دا به ټول مراد کړي، ځکه دا موږ نه مراد کوو. موږ ته کورونا یو ټوکه ښکارېدله، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هسې خبرې دي. بالاخره زموږ په کل کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو. نو زموږ ډېرې پیسې مصرف شوې، وخت موږ ضایع شو، ډېر پذاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایرس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلې ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غیر غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلې، تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هماغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا 115 میاشت مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
ښاغلی رښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول ډوزونه دې ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولی شي تر ډیره پورې د کرونا وایرس مخنیوی وکړي، او که چیرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کرونا اخته شو، کولی شي دغه ناروغي په اسانه تېره کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حشیر د کرونا وایرس د ناروغۍ زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 25 هغه مثبت دي. زموږ 350 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې 2 تنه وفات شوي هم لرو، چې یو کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د ښاغلي حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,000 او 695 کورونا ټیسټونو له جملې 10,200 مثبت واقع دي. 9,200 تنه جوړ شوي او 1,400 تنه مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له 3 راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,400,214 تنو ته رسیدلی، چې له دې ډلې 1,609 تنه یې مړ شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیره ښکاره کړه. دې موضوع د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی، ځکه چې نوموړی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او پر سر یې جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوید فاکس او ایمانویل پیوچارټ په قلم په یوه لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټ او مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوبو کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅکله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل او دی د کورنیو چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر یې نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر یې بېله دي چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته وویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې په رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو شلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندی نه دی. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خونړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه ایښی و. نورو لویدیزو رسنیو هم د حقانی د تصویر د خپرېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د لوږې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوږې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوږې یادونه شوې او راغلي چې سږکال هر افغان مور او پلار د خپلو ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګیډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان د لوږې په درشل کې دي. ګارډین د اوکراین جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړاو نور هم زیاتولې شي، ځکه چې اوکراین له افغانستان د ناتو او امریکا پام ځان ته اړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام د زابل ولایت څخه ځانې لوسوار د سیمه کانو سره ښه ما اورور هغه زما پوتر ګولفور چاګولفور چاګواک ورسوې ترڅو هغه زما مشکلات ته لسته توجه وکړي. اورور هغه زما د نړیوالو سوالي دوا سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پرګر کې موږ د سالي نسبت نورو سوالي ته ډېر شات فات راغلل نه پوهېږم چې دا هغه زما مشران توجهونه وسه کړي که څه خبره ده. موږ سب ته زما له ټولو ګولفور چارواکو څخه هم داخله ده چې دې ولسوالۍ ته مرسته توجه وکړي، ترې مستحب ورته جوړ کړي. په ټوله ولسوالۍ کې ولې ساده ته دا چې فکر وکړي ولې ساده په څه ولسوالۍ باندې هغه درې لکه دوه لکه نفوس لري، هغه ولسم سم ولسم سم نه لري.
نو پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کې د دغه مېګینو د دغه خلکو سره چې د مرستو مستحقین دي دغه سره هیڅ مرستو نه کېږي، دغه سره باید مرستو ورشي او د مرستو ورکول باید داسې خلک توجیه کړي چې هغه په دې کار پوهېږي، داسې خلک باید دا توجیه نه کړي چې هغه کار نه پوهېږي. وسله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جواب ورکوم به من زحمت کوم ما زه نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو. ما بریا لا ده چې ما دې الله سره ورنې لره دغه حکومت چې مړه او دا دې چې ګرځنی محاله پاتس پدې او ګټه ونه کړل نو د دې ملک سرنوشت د سمېدو پرال چې سمې نه خرابېږي دا د هر چا د ګرې دا ستاکیر. نو زموږ اولین پوځ خراب شو، څو وره دا پوځ خراب شو. نو بیا هم دا زموږ پوځونه خرابېږي
دغه زموږ چې هغه لاسته راوړنې وي هغه مو د لاسه ورستړي دي. نو خدای دې وکړي چې راتلونکي نسل یا راتلونکي د امارت داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي، بیا د دې پوځونه خراب شي، نو څو واره پوځونه خراب شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند دغه غنم هم د پاکستان لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. لومړی جوپه د فبروري په 26 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم، او دوهمه جوپه چې 2500 ټنه دي د مارچ په 3 له امرتسر بار شوی او افغانستان ته پلار دي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې 3 تنه ماشومان، یوه ښځه او بل سړی دی. د طالبانو په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي دیوید ارخامیا په خپل فیسبوک خانه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي زلنسکي په خپله ټویټر پاڼه کړلی چې له ولسمشر بایدن سره د پرله پسې مکالمو په دوام دغه خبرې تېره شپه ترسره کړې. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابندی او پر هستوګنو سیمو یې پرله پسې بمباري دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په 8 ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیا او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیس پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیرې شنبه په ورځ د سلواغې په 28 نیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه په نوم 15 مترزي شزي ونیول سوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیول سوي او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیول سوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو درخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نوربستې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې لمر سره وصل سوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم.
صافی صاحب لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسې خبر یاست چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوې ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه موترزه ښځه هم شامله وه هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي، یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، د کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپله یو جرم دی. د هر چا د خوانه که کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې. بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بېخبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري، او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. که چیرې دی د حکومت د خوانه نیول کېږي یا د مسؤلینو د خوانه نیول کېږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی و. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې، او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا که د تظاهراتو د خوانه نیول کېږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شوی نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل ازادۍ د بیان لري، عقد تظاهرات لري. او که چیرې هغه قانون ملغا نه وشي، باید د هغه قانون ته احترام وکړي او د هغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه همسې چې تاسو ویلې بې جوابه دي. ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې ووایي په څه جرم نیول شوي، ولې نیول شوي، چا نیولې او چیرې وړي وي. داسې یو مجهوله عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی. په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي، او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زه هیله من یم چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي، او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نوی سی چه منگه چانه پختنه و کدی خو سرگنده ولی چه منگه تا معلوم نده. وقتی چه تایست معلوم نوی دیده کم زن خوشی شول، آیا دا بل چه اختطاف کرده وی چه دی خوشی شول که دا کارم شوی سی. خو باید ملت تا یو روخانی وچی چه دا چاسخ برم تشوی و یا غلاشوی داره منگه خوشی کرده، دا خبرم نکی. نو وقتی چه دی نیولی دی پکم قانونی نیولی و چنگه خوشی کرده، باید حتما خلقو سره شریکی او بغیر د هغه د یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د
ترسره کړي. مننه صافی صاحب. بیرته تاسو ته راځم. ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبرې واورېدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې ښځې بندې کړي او بیا بیرته راخوشې شي، او بیا یوه ورځ یا دوه ورځې وروسته نورې ښځې بندې شي؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. دوهم سر کې چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه، په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ته ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق چې اوس هم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه دي نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي. ځکه د خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق وختنی کوي، دی او هغه حقوق دي چې د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې وختنی لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چایا دا ښځې چې ورک شوي دي، دی دا ته ورک شوي دي، دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی، د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي، څوک غږ پورته نه کړه، د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبانو وستلي وو، په نوي نظام یې وستلی وای، موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوي نظام باندې فشارونه راولي، د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحه ملي مشر موږ تاسو پنځه راغون کړي وو، د دې د حقوق په اساس دې سره غېدلی وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېږي اتمن به ورته رسیږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنایت دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوي نیول سوي ښځې چې نهه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته یې تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان څلوېښت نفره دي، د دغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري، ښځو نر او ماشومان او سپینګیر ټول په دې هیواد کې هغه د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل شوي وو چې نادرکه دي، د هغو مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپله کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خو داسې دلخراش پیښه څه نه دي واقع شوي، او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پیښ نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بل تا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده، ځینې خو اوازې او کله کله ځینې اپراتیفي ساحو کې ځینې پیښې اوسي هم، هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سي بیا نو بېرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې استثنایي پیښې د دې سبب کېږي داسې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هیواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده، په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد موږ ته دا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خاطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوي ښځې چې اوس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه یې جزئیات را نه کړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدلې، دوی د خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي، د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشو شوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنې تینه داسې برداشت وکړه چې دی بالکل دا خبر نه ده رد کړي،
اگر جمله تاسو متوجه وئ چې ویلې د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات در وستلو د
پخاره، بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بیرته خوشي کوي. ما داسې یو برداشت وکړ، نو دا خو زه وایم د حکومتي حق د دی دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي. اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی متهم نیول کېږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترنه پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بیرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي ښایي دا چا نیولي، دا چیرې تللي. اوس دې داسې وویلی چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خل نیسو تحقیق کوو، دا داسې یو معنا یې درلوده. اما دا چا نه دي ویلي چې باید یې نه نیسي، یو جرمې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بیرته خوشې کړي. دا حکم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار دی. زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټوي دا خبر دی که دا چې یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کړي دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح وسیږي. هر کار شي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزن لري، هغه کولی شي چې ونیسي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه وایم دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دی داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، او په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشیتان، یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان شي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی. د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، موږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلق غواړي. دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي، بازي دي ووایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټ و یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ و، غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي، هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي، جرم ثبوت کړي او بندي کړي. هیڅوک ورسره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدوي یا ورکوي یا پټوي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره دا خبر ومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې. دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړې وای. د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
زه ته پوهیږم چې فشار نور څه دی. وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا یو لوی فشار دی. خبره دې کړې چې دی یو تعهد لري د امریکې سره، دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره ده قرارداد کړی دی، دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د دې د عملي کولو ضمانت ترېنه واخلي. وخت چې وطن یې ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمینه ورته امریکا برابره کړله چې دی راشي او حکومتونه واخلي. وخت چې دا زمینه ورته برابره کړه، دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا امغه مسالې چې د خپل منځ کې امغه په دوه هکره قرارداد کړی، دقیق وختونه وکړي. وخت چې یو دیو پیمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسی، یا مګر رقم چې امریکایان ژمنې دی هم باید ژمنې سي. زه فکر کوم چې دا واقعا د بین الملل ټولنې یعنی لیکه اغیزه شته، او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده. یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي، او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی، د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هم رقم چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن اوسېږي، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شاملې اوسېږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅي، دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی، په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپه چې په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو دوره کې دوی په زور باندې، دا په افغانستان کې هم پیل شوه؟
متاسفانه د ښځو سره ګرچې د نارینه سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سړی ماسخ باید کی مستند باید کی، چې متاسفانه ډیر مستند شوي هم لري. اما دغه واقعات د ښځو چې مثلا اقلا موږ د څو ښځو نمونه لرو، دا هغه رقم چې تاسو ویلې نه چې ناپدیده شوي دي، یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شوي. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان تقلید کې. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته یعنی د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې کار شوی دی. آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشي کړو چې نور به دغې کړک نه پوښته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلک پوهېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره دا دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کلی پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. دوی هغه څه چې ځانته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کی یو تشویش د خلکو نه لري کی یو اتهام ورده وي په دغه اتهام نه ولې کی اتهام نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړی تاسو ورکوم چې نور د غږ پورته نه کی دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلې شو مونږ او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته وایي یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما چې وایي چې مسؤلیت دی مونږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو برته د خلکو د وجود وجودی مسئولیت هم دی وظیفه ده مثلا هغه نو پدیده شوی ده فامیلی تشویش لري ټوله ټوله رو تشویش لري چې یو کس څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه ده دا هم دی مسئولیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کی چې دا د چا د خونه تښتول شوی ده او کله د حکومتي خونه وسی ده نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه استو دا چې خبر نه استي دا هم دی یعنی معلومی که چه دی حکومت داری لازده نه ده چه طرف هم باید خپل چارواک سر رویه اوکی وقتی چه تا قانونی مرایل لری تا وقتی چه پولیس لری تا سرانوالی لری تا های خزینه پولیس لری تا های خزینه سرانوالی لری تا خیز چی ری وری های خزینه زندان تاسی لری چه دی فازد چی دی دی چا کور که تاسی سردی در کل تشویش ده یعنی ایلمان دایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي اما د هم د قانون په مقابل کې باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی چې دا یو دولتي وګړی وسیږي او حکومتي وګړی وسیږي چې دا یو شخصي افراد وسیږي نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یا څوک ورکهي یعنی به دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسی بیا یې سرانوالي تحقیق کوي بیا محکمې ته لیږي به دې مرایلونه د ټول اختطاف ویل کی
بله صافر
ساده جواب ده
بله که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه شذ چې را خوش شوي بیرته مخکې ورکیسیوی دا غورا خوشی کدل آیا کوم هله بخښونکې اقدام دی کنه
زما مې چې دا خوشی شو دا ښه کارو شو معلومدار امر هم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې مسج تاسو خبره سي پوسلو کې دی ویل چې موږ دې خبر نه اسو پلاتنه کو که ممکن دی پلاتنه کړی وسی او دا د دې په دې باندې خانو کې یا په کومه اوزه کې دا خزي موجود دی د دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولې او باید هغه مسولین محکمه کې هغه ته باید جزا ورکړي چې تاول بد حق بد کوم حق نه دا کار کړی دی اقلا د خلکو سره روښانه کې چې وو د خزي فلاني او ځکه وی یا فلاني نفر نیولې وي غیر قانوني نیولې وي او موږ خوشی کړلې دغه د دای سزا دغه کار دی چې خلکو باور پیدا شي